پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو پر سر، د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د انتخاباتو اړوند راپورونه لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د کابل پولیس وایي نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرۍ د ځواکونو او د کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له سیمې خپلې ټول پوځیان وباسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له شاوخوا یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي. دا کابل امنی کمانډانی وایي نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې. د کابل امنی کمانډانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د راتوغول شوو توغندیو په پایله کې چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو دا چې دا څه ډول توغندې دي او له کومه خوا توغول شوي په دې اړه د امنی کمانډانۍ جزئیات نه دي ورکړي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیس وژلي. پر دغه پولیسو برید نن سهار د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوی. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستې قمندان او د هغه یو ساتونکی نن سهار د وسلوالو په برید کې وژل شوي. سرچینه وایي بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی. د کندهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله وسلوال طالبان په سیمه کې افغان پولیس په نښه کوي. دا هلمند امنیه قمندانۍ وایي په تیرو پنځو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي. تر دې مخکې د هلمند اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې غلاوي او نور جنایات زیات شوي دي. د هلمند امنیه قمندان سمونمل حسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل زیات کسان د غلاو په تور نیول شوي.
په پنځه میاشت کې موږ 229 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ په هلمند کې موټر چلوونکو هم شکایت کړی چې د ولسوالیو پر لاره یې غله لوټي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرتابه د ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه ویي له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویلي چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کوردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې بولي. د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی د دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې. د امریکا د دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارک اسپر وویل د ترکیې د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر 1 لک ډیر ضروري زیات کسان کډ کولو او د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې په فارس خلیج کې کړکېچ زیات شوی. دا کرملن د ویپانې په حواله عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونه جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنګټن په مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلی چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. یو سیاسي شنونکي فدرو لوکیانوف ته فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د پوتین او د سعودي پاچا شاه سلیمان او ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د بحثونو عمده موضوع به تیل وي. او په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه فعالان په پام کې لدی چې تر اونیزي رخصتي وروسته چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو شاهد وي، نن یو وار بیا لارینونو ته دوام ورکړي. په تیرو دوو ورځو کې لیدل شوي چې پر پولیسو د پټرولي بمونو ګزارونه شوي او پولیسو په ثواب کې وخکي بهونکي ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. په پام کې ده چې پر ځایي وخت تر غرمې مخکې دولتي ودانیو ته څیرمه په چاتربغ سیمه کې لارینوال سر راغونډ شي. پرون مظاهرې په سوله ییز ډول پیل شوي، خو وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوختي چې پولیسو له فعالانو سره شخړه وکړه. په نتیجه کې درې پولیس افسران شوبل شول. په هنګ کانګ کې چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، نږدې له څلورو میاشتو راهیسې لاریونونه او شخړې روانې دي. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې خلکو چین ته د تورونو کسانو د سپارلو د لانجمن قانون د لایحې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. دا و خبرونه.
لپیاو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورې چې په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ له تړل کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یوه مرکه کې د دې لانجې حقوقي اړخ ته کتنه کوو. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د شمیرنې د پروسې د څرنګوالي په اړه تازه معلومات درسره شریکوو. په نورو مسایلو کې وباورئ چې د هلمند خلک د لویو لارو په اوږدو کې له شکو شکایت کوي.
پلار کې ولارو را سبوته ویدرولم چې ویدرولم څخه ټکه راکې بارے لاسونو رشاته واړول سترګې را وتړلې بو.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل ټول ځواکونه له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي تر کومه چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي مالکانو ته ونه سپاري، د په پېښور کې به د افغانستان قونسلګری د اعتراض په توګه بندوي. د جمهور رئیس ویان صدیقی نن ازادۍ رادیو ته وویل د افغانستان سفیر په پاکستان کې هڅه کوي چې رامنځته شوې لانجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت د افغانستان رئیس جمهوری وی افغان سفیر په پاکستان کې د افغان مارکیټ په اړه د رامنځته شوې ستونزې د حل په تړاو د پاکستان حکومت سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان جمهوری رئیس ویان صدیقی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د افغان مارکیټ رانړولو او د افغانستان بیرغ راښکته کول یو غیر قانوني کار دی. ښاغلی صدیقی وی چې تر کومه چې دغه ستونزه حل نشي، د افغانستان قونسلګری به په پېښور کې تړل شوی وي. هغه وایي
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماټیک مراجع او طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
افغان مارکیټ په پیښور کې یو له هغو ښارونو دی چې افغانان پکې خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ترسره کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو د پیښور په ښار کې پر افغان مارکیټ ورغله او غوښتل یې چې دغه مارکیټ ونړوي. افغان چارواکي په پاکستان کې وایي چې پولیسو هڅه کوله دغه مارکیټ ونړوي. دوی په خبره پاکستاني پولیسو د افغانستان بیرغ هم راښکته کړی دی. د پاکستان پولیسو د اقدام پر وړاندې افغان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره جدي غبرګون وښود. دو ورځې وړاندې په پاکستان کې افغان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې یو طرفه پریکړه کړې ده. خو د ټولو مواردو ته په کتو سره افغان نړیوال کارپوهان بیا په دې اړه داسې نظر لري.
د افغانستان د بیرغ کته کول همدارنګ د افغانستان ملکیت پاکستاني شخص سپارل که څه هم راپورونه داسې وایي چې محکمې فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولای چې خپل تبې ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړې محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي، بیا هم باید د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازمه نه ده چې پاکستان په دغسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت د هغوی احساساتو صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازمه نه.
انتظار خادم افغان په نړیواله چوره کې افغان کارپو وکړ. څه افغان حکومت وایي افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پیښور عالی محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری په نوم د یو پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پیښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تش او کشمیری ته تسلیم کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان مارکیټ د لانجې په تړاو په خپل دریز یو ځل بیا غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د قونسلګرۍ په بندېدو سره زیان افغانان ویني نه پاکستانیان. لکه ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلي دي.
غلط فهمی شوی ده. اصلا خو دا سیاسی منوندگیگانو که یه جایی که چه اغا خبلا محبتا دی ملکیت دی یو دواتی آلتا بیدابون را پیگی خبلا غیر لیغ خو پر مارکیتو پر جو که خو زفک کومه چه دی بل حیوات اغا بیرخ خپل هغه د یو ستونزه جوړوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق به جالب واوسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه ژر حل شي او د خپل تړل د قونسلګرۍ د موږ په پیښور کې من رسېږي نسبت په د موږ په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماتیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي قونسلګرۍ ته. د موږ هلته ورته عاجل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړوو. دوی ټول له پېښور چې اکثریت افغانان په موږ اطراف د پېښور خپله پېښورو دو کې میشته دي، دوی مجبوریږي چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. دوی هغه ستونزه ډېریږي. لږ له خاطره دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د ده په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانیان خو په دې قسمت کې هېڅ یې له لاسه نه ورکوي.
د حقوقي چارو کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزی زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیږد بهیر روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی شیبه مخکې د دې چارو د وروستي حال په اړه په کابل کې په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د خبری کانفرنس لا هم روان دی. د ازادۍ راډیو خبریال ناجیا صافی د همدې خبری کانفرنس په سالون کې ده. د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیه، تاسو څه واوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر میرمن نورستانه له قوله
تکل سب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل کانفرنس لا هم روان دی د ټاکنو کمیسیون مشر حوالم نورستانی مخکې ویل چې تر اوسه څه باندې 1,000,000 رای عمومي سرور ته انتقال شوې دي. میرمن نورستانی ویل چې دغه رای د بدلون په حال کې دي، خو دوی ډاډ ورکړ چې د عمومي سرور ستونزه هواره شوې ده او پروسه په چټکۍ مخته دي. د کمیسیون چارواکو همدارنګه ډاډ ورکړ چې د شفافیت تضمین به کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ ناوخته بایومیټریک دستګاو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی. د هغه مهال ویش له مخې چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی و باید د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې وخت پاتې دی، د کمیسیون چارواکي وایي چې کارونه یو څه شاته پاتې دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي د محل ویش نقد یا ورته پام نه کول انتخاباتي سرغړونه ده، خو دوی ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو شفافیت مهم دی. کمیسیون نن هم ویلي چې ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې ستونزې له ولایتونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره لیک او د خوای د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشټوالی هغه لاملونه و چې کارونه یې له ځان سره مخ کړل. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټاکنو مخکې د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتي و چې له انتخاباتو 2 ورځې وروسته پایلې اعلان کړي، خو اوس سر بنسټونه وایي چې یوازې دا چې په دې غوښتنې باندې تمرکز نه دی شوی، بلکې د مهال ویش نه هم دوی شاته پاتې دي او فکر نه کوي چې دوی دغه پایلې په وخت سره اعلان کړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، ناجیه ساپۍ د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر نه د کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د خبری کنفرانس جزئیات اورول چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزي زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیږد وروستی حال یې راکاو. قدر من اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خدا شیبه امید ظهیر مال ته غوښ شي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وای اسیي هیوادونو ته د قرقل صادرات مخ په زیاتی دودي. د دې ادارې مدیر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دی وای موږ د تیر کال تر پایله منځنۍ اسیا ته د قرقل 9,500 جلده صادرات درلودل، خو سکال چې ورو به پاتې ده موږ 4,600 جلده صادرات کړي چې شاید سکال صادرات د تیر کال په پرتله نږدې 500 لوړ شي. د ښاغلي عارف په خبره اوس مهال یوازې د منځنۍ اسیا هیوادونو او فنلند ته د افغانستان قرقل صادري. د افغانستان د قرقل د پوستکي ادارې تیر کال د پوستکو د نړیوال فیډریشن غړیتوب ترلاسه کړ. اوس مهال د نړیوال غړیتوب د اصولو پوره کولو په چارو بوخته ده. د دې ادارې مسؤلان هیله مند دي چې د دې اصولو په پوره کولو سره کولی شي له آسیا سربیره د نړۍ ټولو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات ولري او له دې لارې زیات عواید ترلاسه کړي. د هلمند ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالداري ریاست وایي سکال به په دې ولایت کې په نږدې 3,000 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو بڼونه جوړ کړي. د دې ولایت د کرنې ریاست د پلان او برنامو مسؤول سعید رفیع الله قلم ازادي رادیو ته وویل دوی دې هدف ته د رسیدو لپاره د نږدې 100,000 میوه لرونکو ونو بزغله یا قوریا کرلې و چې اوس رسیدلې او په بڼ لرونکو به وویشل شي. د ښاغلي قلم له قوله دوی اوس د هغو کسانو نوملیکنه پیل کړې چې غواړي په خپلو ځمکو کې بڼونه جوړ کړي.
هغه ورایقی یا هغه نوی چې هغه په کیفی او کامل لحاظ باندې شپایل لور کوي او په ډیر لږ وخت کې یعنی په یو کال کې دوی حاصل تر رسیږي. ساش کال مش پلان لرو چې د مالداری او باغداری د ملي برنامې له لارې له بزګرو سره مرسته وکړو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې پروګرام یو خواله ده چې یوازې 25% لګښت له بزګرانو اخیستل کیږي او پاتې هغه یو حکومت ورکوي. د هلمند د کرنې ریاست وایي له دې کبله چې یاد ولایت جګړې ډیر ځپلې ځکه کاروانګرو د 500 لګښت پر ځای نیمایي هغه اخیستل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر اته او یو افغانۍ یو شل پوله، یو انګلیسي پاوند او نوی افغانۍ یو پنځوس پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ او نوی پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ یو پنځه اویا پوله، د اماراتو یو درهم یویش افغانۍ یو پنځه ویش پوله، زر هندي کالداري یولس سوه افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ یو پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني کالداري څلور سوه نه نوي افغانۍ.
لازدای رادیو غرمنی خبری مجله اوری، وخت 12 بجې او 40 دقیقې دی. متحده ایالات وای د سوریه له شمالي برخې هلته چې ترکیه د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دی، خپل ټول سرتیری باسي. کورد وسلوالو ویلي دی چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو پر وړاندې یو شمیر هیوادونو د ترکیه باندې بندیزونه لګولي او په یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم د دې عملیاتو پر ضد مظاهرې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره زما همکار نوریاس نوري دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه ته راغلی. امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره کوم دلایل بیانوي؟
اول باید ووایو چې د امریکا دفاع وزیر په دې اړه چې ځواکونه باسي څه ویلي. مارک اسپر پرون یکشنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کیدی شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغییر مومي، دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. البته دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې سوریه په شمال کې د ترکیه په رهبری د ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ شدید شخړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتیری هم په دې سیمه کې دیره دي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. بلې تکل صاحب،
ویل کېږي چې کورد ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي د سوریې د ولسمشر د رژیم له ځواکونو سره همکاري ته مخه کړې، دا څه معنا او د همکاري به په کومو برخو کې وي؟
د سوریې کورد ځواکونو پرون وویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. دې ټکي ته د امریکا دفاع وزیر هم پرون اشاره وکړه. مارک اسپر وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخ کړي، یعنی په دې معنی چې خپل عملیات لا پراخوي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه بولي ماتول دي. پیکیکې د درې ولسیزو لپاره د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړې ده. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یوه اتحاد جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوختې. روسیه هم تر اوسه پورې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په یو نوي پرمختګ کې بیا د فرانس پرس خبري آژانس خبریالان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي دي. دغه سرتیری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تمر په لویدیځ کې د راسول عین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډېر لرې نه دي، هملته ځای په ځای شوي دي.
بله، او نوري صاحب، د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه څه دي؟ تازه حال یې
په نوي غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په غونډه کې د ترکیې پوځي عملیات وغندل او هغه له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. له دې مخکې جرمني او ناروې هم پرون اعلان وکړ چې البته دواړه هیوادونه هم لکه د ترکیې په څیر د ناتو غړي دي، پرون اعلان وکړ چې پر ترکیې د وسلو پلورل بندوي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې په پاریس او د اتریش، جرمني، یونان او سویس په ګډون د اروپایي هیوادونو په یو شمیر نورو ښارونو کې هم په زرګونو کسانو اعتراض وکړ. له بلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي دي. البته د کورد ځواکونو د کورد چارواکو په وینا چې د داعش د اووه سوه ملاتړي زنداني چې په شمالي عین عیسا ښار کې په یو زندان کې بندیانو په تیښته بریالي شوي دي. البته د یادونې ول بوړو چې ملګرو ملتونو هم ویلي چې له کله چې د ترکیې پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي له دې سیمې له یو سلو دېرش زرو زیاتو کسانو نور سیمو ته کډه کړې ده.
ډېر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته وروستي حالات بیانول. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مرکزي سرور ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د انتقال پر بهیر بحثونه لرو.
استعمال د عملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه استعمال دا کم کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د هلمند ولایت اوسیدونکي د غلاو او شکو له زیاتېدو شکایت لري. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي څو ځلې غله نیولي دي، خو حکومت ته تر سپارلو وروسته یې پته نه ده لګېدلې. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ وسلوال غله ګرځي را ګرځي او له خلکو پیسې او وسایل اخلي.
د لشکرګاه څخه ولسوالیو ته تلونکي موټر چلوونکي او مسافر شکایت کوي چې پر لویو لارو غله او جنایتکاران دروي او ورسره مالونه او پیسې اخلي. د لشکرګاه د موټرونو په تمځای کې ګڼ شمېر موټروانان وایي ځینې ډېرې امن سیمې وي چې غله پکې د دوی مخه نیسي او توکیان موټر ځینې اخلي.
وسلوال غله دي په شخصي موټر کې سپاره دي، په اکسل کې سپاره راځي، ډمبر درته ونیسي، پر موټر ګاډ باندې ډمبر درته ونیسي، ډمبر د پوسټو باندې کې دي بالا داسې بوي.
دلارام پلین باندې موټر چلوم او د دلارام پر لار باندې تقریبا دا اووم دی کاتم موټر دی چې بیا یې غله ده. تل غلا پر سیمه باندې د شورا او د میدان مخ ته چې پورته کېږي و ډمبر ته دلته غلسته او د سیغلم دي چې بس یا په لوکسل کې ګرځي یا په فیلډر کې
پرلار کې ولاړو را سبوته ویدر ولما چې ویدر نن څه خټه کار کوي بره لاسونه را شاته واړول سترګې را وتړلې بو.
دا وازی لوی لارې نه دي چې موټر چلوونکي او مسافر د غلو او جنایتکارانو د ډیروال څخه شکایت کوي. پرشکرګه کې هم هدفي وژنې په سپینه ورځ غلاوي او جنایي پیښې رسیدې. ځینې کسان چې موږ ورسره مرکې کړې دي تور پر کوي چې یو شمېر غله یې د پولیسو په جامو کې نیولي دي. حکومت ته یې سپارلي دي، خو د تحقیق او محکمې کار یې نه دی سوی او بېرته خوشې شوي دي.
والي صاحب ته ورغلي، سارانوال ته ورغلي، غله مو ګیر کړي دي. سارانوالۍ کې بندې وه، په ازارجټ کې بندې وه، ایله څه یې دروسه ناره نه اورېدی.
مشکلات خو ډېر دي، خو غټ مشکل لا د غلو پر برابر دی چې تقریبا زموږ دا یو کال یو نیم کال دوه کاله کې تقریبا زموږ اتیا نوي مچرې بې.
مشکلات خو دغه دی چې یعنې پنځو شپېته مچرې اویا مچرې بېول دي. دا ګرده دنیا خبره ده، یعنې چې پر کاجزا په مخه ورشي هغه مالا پیسې دینا چې کاجزو کې تلاشي کوي، په نرانو کې کوي، مټر جنې بوجي اجزیه پر لارې باندې لکه ځي وای پیسې دینې واخلي.
موټر شکایت وکړي دلې نفر میټینګ کړي دي، نفر بندې دي، هغه د پولیس په درشي کې هغه تر اوسه بندې دي، معلومات یې نشته.
د هلمند چارواکي هم مني چې په لشکرګاه شاوخوا سیمو کې غلاوې ډېرې سوي دي، خو د دوی په ضد د پولیسو د جدي اقداماتو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندي ازادي راډیو ټول دوی په ډېره کمه موده کې په سلګونو غله او جنایتکاران نیولي دي او عدلي ادارو ته سپارلي دي.
په دې پنځه میاشت کې موږ بغیر سي غله چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي، کوم چې سرنوالۍ ته سپاره سوي دي، 219 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلي دي. خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه به راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
که څه هم د هلمند چارواکي د غلو او لاشکونکو په ضد د کلکو تدابیرو خبر ورکوي، خو د نامنیو ترڅنګ تروریستي پیښو، غلا او جنایي کارونو د دې ولایت د اوسیدونکو په خاص ډول د لشکرګاه د ښاریانو اندېښنې راپورته کړي دي. موږ درې استي د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
قریمتی ولا حکیم د احمد شاه بابا مین متا سره په تماس کیم. زمونږ د لوړپور چارواکو نه او خصوصا د دولتمی حوزې د چارواکو نه دا هیله کیږي چې د غدی بوتخاک چرای چې مشوره د بوتخاک په چرای ده اصلا د ملالۍ څلور لارې ده، خو دغه کې دومره رشي چې ته یقین وکا چې بیخي او موټر نه دي تیرې دی، په ساتو ساتو مریضان خلکو سره په موټرو کې پراته وي او دغه ریړۍ دغه رشکې ټول عمومي سړکونه یې بند کړي دي. موږ له لوړپورو چارواکو نه دا هیله کیږي چې عوام د توجه وکړي او دغه لارې خلاصې کړي. وسلام په احترام.
عرض دے منگا د کنل ولایت وسیدن کی اشرف غنی بابا کدا پیغام پرگرام چی دلتا دا پاکستان پاوزو اغاو جال ولگاو او منگا زمکی نیمی جال کابل نه اخوا ته پاتې شو نیم دی خوا ته پاتې شو موږ اوس په اشرف غنی بابا نه دا پوښتنه لرو چې موږ افغانان یو که پاکستانی یو ځمکه خو زما په جال کې نیمه اخوا ته پاتې شوه نیمه دې خوا ته پاتې شوه زه اوس څنګه وکړم افغانستان ته راځم پاسپورټ جوړ کړم خپل ملک ته پاسپورټ راشم د پاکستان نه چې پاکستان ته ځم پاسپورټ جوړ کړم خپلې ځمکې ته واوړم یو قدم یا یو متر ځای کې یا په پنځه متره ځای کې زموږ په ځمکه